السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دي دوستانو زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې حمید رکین پر مخ وړي او ری چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال مخالفان دورانکارو فعالیتونو په مقصد له مختلفو او فرعي لارو څخه کابل ښار ته ننوځي. په ختیځ ولایتونو کې د ملي اردو مسؤولان وایي چې نن د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې په نورستان کې یو شمیر او د دولت وسلوال مخالفان وشل شوي دي. د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اورو. د نړۍ په خبرونو کې اورو چې فلسطیني چارواکي وایي نن سهار په غزه کې د اسرائیل د هوایي بریدونو په لړ کې د امیندوارې ښځې په ګډون لږ تر لږه یولس کسان ووژل شول. په سلګونو مالیزیانو نن په کوالالمپور کې د روسیې د سفارت په مخ کې لاریون وکړ او د مالیزیا د هوایي شرکت د ویشتل شوې الوتکې د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان د دې سات مهم خبرونه دراوروي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای د تفتیش د ګډنګیتوب لپاره شل نور کاري ټیمونه هم اضافه کړل. د مدني ټولنو سلګونو غړو نن په کابل کې د ملي شورا د حقوقو او امتیازاتو د خوندیتوب د تصویب شوي طرحې په وړاندې یو ځل بیا مظاهره وکړه او د افغانستان د نورم او ستاندرد ملي ادارې د ملګرو ملتونو د ستاندرد په نړیوال سازمان یا ISO کې اصلي غړیتوب ترلاسه کړ. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای د تفتیش د ګڼیتوب لپاره شل نور کاري ټیمونه هم اضافه کړل. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور نن په کابل کې خبر اعلان کړ چې د ټولو کاري ټیمونو شمیر یو سل شل ته ورسید چې شپېته به د سهار او شپېته نور به د ماسپښین په شیفت کې کار کوي.
امروز کمیسیون مساخل انتخابات در هر شفت
دی وای نن د انتخابات خپلواک کمیسیون په هر شفت کې لست ټیمونه اضافه کړه چې په ټوله کې یو سل شل ټیمونه کیږي. په نظر کې نیول سوی دی چې رای پانی تفتیش کړي. د رای شمیرنې بهیر د تیرې پنجشنبې په ورځ پیل شوی او تر اوسه اووه سوه یوولس صندوقونه رای تفتیش شوي دي. د مدني ټولنو سلګونو غړو نن په کابل کې د ملي شورا د حقوقو او امتیازاتو د خوندیتوب د تصویب شوي طرحې په وړاندې یو ځل بیا مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو دا طرحه د هیواد د ملي ګټو خلاف بلل او یې ویل چې نهایي کېدل باید د قوانینو د تصویبېدو فرهنګ زیانمن کړي.
دا یو ظلم جفا ده د افغانستان ملت باندې او اندسه د یتیمانو او د موږ کاروبار نشته. یو متاسفانه دوی د خپل هغه شخصي ګټه لپاره اساسه قانون جوړ کړ.
تیر اونۍ د افغانستان ولس جرګې د ملي شورا د غړو لپاره د امتیازاتو او خوندیتوب طرحه تصویب کړه چې ورسره د مشرانو جرګې لخوا د رای په اکثریت رد شو. د افغانستان د ولس جرګې غړي نن د یوې نیمې میاشتې لپاره د اوړي په رخصتۍ کورونه ته ولاړل. د ولسرګي لمړي مرستيال صادق عثماني چې د ولسرګي د نننۍ غونډې مشري کولول د جرګې غړي به د خپل رخصتۍ پر مهال د خپل موکلونو سره نږدې وګوري او د حکومتي پروژو بهیر بل نږدې وڅاري.
فردا
ما شما به طرف تعطیلات تابستان دی وای سبا مر او تاسو د اوړي پر رخصتۍ زو د کورونو دندو مطابق او د موکلونو د وظیفو سره سم د موکلونو له احوال څخه ځان خبرو. په ورته وخت کې د حکومتي پروژو څارنه هم کوو. د افغانستان د ملي شورا غړي 15 شوزي د اوړي او 15 شوزي د ژمي رخصتي لري او د افغانستان د نورم او ستاندرد ملي ادارې د ملګرو ملتونو د ستاندرد په نړیوال سازمان کې ISO کې اصلي غړیتوب ترلاسه کړ. د دغه ادارې تخنیکی مرستيال موجب رحمان خطیر نن په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې د ستاندرد د نړیوال سازمان غړیتوب د ستاندرد د جوړونې په برخه کې موجوده ستونزې هوارې کړي. دا وکورني خبرونه بهرني خبرونه جناقه الکوزي وړاندې کوي.
فلسطینی چارواکي وایي نن سهار په غزه کې د اسرائیلو د هوایي بریدونو په لړ کې د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لږ تر لږه یولس کسان ووژل شول. په دې توګه د جولای له اتمې یعنی د حماس د توغندیو د بندولو په مقصد د اسرائیلو د عملیاتو له پیل راهیسې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر شپږ سوه ته نږدې شو. فلسطینی چارواکي وایي د وژل شوو اکثریت ملکیان دي. د شخړو له پیل راهیسې دوه اسرائیلي ملکیان او اوه ویشت عسکر هم وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي د دوی یو عسکر په جګړه کې لا درکه شوی او ممکن د اونۍ په پای کې د غزې په عملیاتو کې وژل شوی وي. د اسرائیلو دا وروستۍ هوایي حملې په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبې په ورځ په قاهره کې سره وکتل او د شخړې د ختمولو لپاره یې د جګې سطحې سیاسي هلې ځلې پیل کړي. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن اسرائیلو ته لاړ شي او له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. نوموړی به دغه راز په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم وګوري. هغه ټرین چې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې د قربانیانو مړي یا پاتشونی پکې دي خارکیف ښار ته رسېدلی دی. دا ټرین چې په یخچالونو سنبال دی او د 280 کسانو پاتشونی پکې دي نن له غرمې مخکې خارکیف ته ورسېده. دا ښار د اوکراین د حکومت تر واک لاندې دی. د جولای په 18 د مالیزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې 290 کسان وژل شوي وو. اوکراینی او لویدیز چارواکي وایي کافي شواهد شته چې ښیي الوتکه روس پلوو بلتون غوښتونکو ویشتلې ده. له خارکیف څخه به مړي امستردام ښار ته الوطن له غزا پیل شوی و انتقال شي. له بل خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د رایو په قاطع اکثریت سره یو پریکړه لیک تصویب کړ او د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې راغورځولې وغندل. په پریکړه لیک کې د غراز له وسلوالو ډلو غوښتل شوي چې د پیښې ځای ته د بشپړ امن او له کوم قید پرته د تلو اجازه باید ورکړي. په سلګونو مالیزیایانو نن په کوالالمپور کې د روسیې د سفارت په مخ کې لاریون وکړ او د مالیزیا د هوایي شرکت د ویشتل شوې الوتکې د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو د هغو کسانو د نیولو او محاکمه کېدو غوښتنه کوله چې الوتکه یې غورځولې ده. الوتکه د جولای په 18 د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمه کې غورځول شوې وه او سپاره 290 کسان پکې وژل شوي ول. په کوالالمپور کې د روسیې د سفارت یو چارواکی وایي د سفارت کارکوونکو ته هدایت ورکړل شوی چې د سفارت د ودانۍ په داخل کې پاتې شي. لویدیځو هیوادونو د اوکراین په ختیځ کې روس پلوو بلتون غوښتونکو د الوتکه په ویشتلو تورن کړي او وایي ممکن مسکو په دې کار کې له هغوی سره مرسته کړې وي. په مالیزیا کې د روسیې سفیر لودمیلا اوروبیووا د الوتکه په غورځېدو کې د مسکو هر ډول دخالت رد کړ او یو ځل بیا د دې عمل پړه د اوکراین په حکومت واچوله. د تاجکستان د ستر جنوبي ښار کولا په یو بازار کې د سختې اورلګېدنې له امله شپږ څلوېښت دوکانونه سوځېدلي او زیات شمېر نور زیانمن شوي دي. د کولاب د ښاروالۍ ویان سهراب شاه فروخ شاه ازاده راډیو ته وویل دا اور چې تېره شپه په سخاوت مارکېټ کې ولګېده نور اویا دوکانونه او یو رستوران یې زیانمن کړي دي. د وایي په اورلګېدنه کې د بازار شاوخوا 480 متر مربع ساحه زیانمنه شوې خو مرګ ژوبلی نه ده رامنځته کړې. چارواکي د پیښې په اړه څېړنه کوي. په تېره جنوري میاشت کې هم په همدغه مارکېټ کې اور لګېدلی و چې له امله یې شپږ نوي دوکانونه او 302 غرفې سوځېدلې. د هغه مهال اور لګېدنې علت هم نه دی معلوم شوی. د فرانسې، جرمني او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو بیان کې د یهودیانو ضد وروستي اعتراضونه غندلي دي. وزیرانو په یوې ګډه اعلامیه کې ویلي زموږ په ټولنو کې د یهودیانو ضد بیانونه دښمنۍ او د یهودي عقیدې په خلکو او عبادت ځایونو حملې ځای نه لري. دوی وایي د بیان ازادۍ ته درناوی لري خو د هغو عملونو او بیانونو پر ضد دي چې د یهودانو پر ضد نژادي تبعیض او له بهرنیانو څخه د بیرې له لیکو څخه تیریږي. وزیرانو دا بیان وروسته له هغې ورکړ چې د فرانسې په ځینو برخو کې د جولای په 19 او 20 اعتراض کوونکو د یهودیانو قانونو ته زیان واړوه. په جرمني کې هم په دې وروستیو کې د یهودیانو پر ضد مظاهرې شوې. مظاهره کوونکو د یهودیانو ضد شورونه ورکول او د غراز ویل چې په یهودیانو باید غاز استعمال شي. ویل کېږي چې د برلین ښار د یو مسجد امام د جولای په 18 وویل ټول یهودیان باید ووژل شي. د دې ادعا په اړه څېړنه روانه ده. او وروستی خبر دا چې ترکی چارواکو یو شمېر هغه پولیسان ونیول چې په اداري فساد کې د څلورو وزیرانو د هغوی د کورنیو د غړو د ښکېلتیا په دوسیو برابرولو کې داخل وو. د مسلې په اړه نن سهار د ترکیې په 22 ولایتونو کې شپږ اویا پولیسان ونیول شول. زیات شمېر پولیس د روان کال په لومړیو کې له دندو او حکومتي ځایونو څخه لرې شوي ول. په دې کسانو کې د استانبول ښار د تروریزم ضد چارو پخوانی رئیس عمر کوسی هم شامل دی. د ترکیې دولتي خبري رسنۍ ویلي د نن ورځې نیول شوي کسان د غیر قانوني ډلو په جوړولو په غیر قانوني ډول د خلکو د مکالمو په سرتولو او درغلیو تورن دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي د اداري فساد په تور چې کوم وزیران استعفا ته اړ شوي ول د پولیسو او هغو کسانو د دسیسي یوه برخه وه چې په امریکا کې له اوسیدونکي دیني عالم سره تړاو لري. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د حمله اټکل سره سم د افغانستان د ځینې لویو ښارونو د هوا حالات پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه نونس اسمان شین، هرات د تودوخې لوړه درجه څلور څلوېښت ټیټه څلورویشت اسمان شین، کندهار د تودوخې لوړه درجه څلور څلوېښت ټیټه څلورویشت اسمان شین، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه څلور څلوېښت ټیټه اتهویشت، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه څلوېښت ټیټه نههویشت اسمان شین.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. امنیتی چارواکی وی د کابل خار د 15 امنیتی حوزه په ساحه کې په نننۍ ځانوژن کې حمله کې څلور بهرنیان وچل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. په عین حال کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر مقامات وی چې د دې ډګر امنیتی تدابیر د پخوا په مقایسه جدي او نوي کړی دي.
متوترې ګزمی موجود دي، حالت د کمینونو موجود ده، امنیتی ساحه نور هم غټه کړله.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسوال مخالفان د ورانکارو فعالیتونو په مقصد له مختلفو او فرعي لارو څخه کابل ښار ته ننوځي. په عین حال کې په ختیځ ولایتونو کې د ملي اردو مسؤلان وی چې نن په نورستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د دولت یو شمېر وسوال مخالفان وشل شوي دي. د اوکراین او د غراز د ایران او د نړۍ قوتونو ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو په باب درته هم ریپورټونه لرو، او د خبرونې په دوهمه برخه کې د روژې د مبارک میاشتې په اړه ځانګړی پروګرام او ازادي او اوریدونکو اورئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند د خواجه بغرا په سیمه کې د سه شنبې د ورځې په انتحاري حمله کې څلور بهرنیان وشل شول او شپږ ټپیان دي. حمله سهار شپږ نیم بجې د بهرنیو ځواکونو د سلاکارو په یو کمپ کې دننه وشوه. په دې ځان وژونکي حمله کې د سیمې خلکو ته څه ناڅه مالي زیان اوښتی، خو څوک پکې ژوبل شوي نه دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په تیره نږدې یوه اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې په اړوند تاسیساتو د وسلوالو مخالفینو لخوا حملې کیږي. د سه شنبې په ورځ سهار شپږ نیمې بجې یوه انتحاري حمله کوونکي د قصبې په سیمه کې د بهرنیو سلاکارو د یوه کمپ دننه حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې لسو بهرنیو ساتونکو ته مرګ ژوبله اوښتی او یو افغان پکې ټپي شوی دی.
تو امروز یک کمپ است به نام گپسن در صحیح حوزه 15م.
نن د گپسن په نامه د بهرنیو ځواکونو پر یو کیمپ چې په 15مه ناحیه کې پروت دی یو انتحاري حمله وشوه. په دې کیمپ کې اکثره بهرني مشاورین کار کوي. په پیښه کې د کمپ څلور نیپالی ساتونکي وژل شوي او شپږ ټپیان دي. په ټپیانو کې یو افغان دی.
په ځینو راپورونو کې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال ایوب سالنګي له قوله ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې یو افغان ژباړونکی هم شامل دی. یاد کم د کابل ښار په 15مه ناحیه کې د عمومي سړک پر سر واقع او د کورنیو چارو وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې معینیت یې تر څنګ پروت دی. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه دومره زوروره وه چې د ګڼ شمېر دوکانونو او کورونو ښیښې ماتې کړې، خو د سر زیان چاته نه دی رسولی.
دکاندارانو ډېرې ښیښې ماتې شوې، همدارنګه د کورونو هم. خلکو ته د لسګونو زرو افغانیو مالي تاوانونه اوښتي، خو د سر له زیانه بچ دي.
که څه هم د پیښې په سیمه کې ګڼ شمېر خبریالان د څو ساعتو لپاره د پیښې جزئیاتو ته منتظر وو، خو کوم چارواکي ورسره خبرې ونه کړې او کم ته د داخلېدو اجازه هم ورنه کړای شوه. تیره اونۍ همدې سیمې ته نږدې وسلوالو طالبانو له یوې نیمکاره ودانۍ نه د کابل په نړیوال هوایي ډګر وسلواله حمله وکړه چې څو ساعته یې دوام وکړ. د امنیتي چارو پوهان وایي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونه خپل کشفي او استخباراتي فعالیتونه جدي نه کړي، د دې ډول پیښو مخنیوی به ګران وي.
د خان محمد سین په رپورټ کې مو اوریدل چې د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند د خواجه بغرا په سیمه کې په نننۍ ځانوژونکي حمله کې څلور بهرني مشاورین وشل شوي دي. په عین حال کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر مسؤلان وایي چې د دې ډګر امنیتي تدابیر د پخوا په مقایسه جدي کړي دي. د کابل د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان حق نواز حقیار ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دغه تدابیر وروسته له هغې جدي کړل چې په دې وروستیو کې په دې ډګر د مخالفو د دولت د وسلوال مخالفان لخوا حملې زیاتې شوې. له ښاغلي حقیار سره زموږ همکار قسیم سولمل مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دا نوي امنیتي تدابیر څه دي.
اصلا د کوم حالات چې تیر شو د دې په اعتبار خاص تدابیر په مخه نیول سوي دي چې همدا اوس په هغه نقطو کې چې حسي پذیره نقطې دي په هغه ځایو کې پوستې افراز شوي دي او په زمین کې متوترې ګزمې موجود دي، حالت د کمینونو موجود ده.
امنیتي ساحه پراخه شوې ده که د امنیتي پرسنل په شمېر کې څنګه توپیر راغلی دی؟
موږ امنیتي ساحه نور هم غټه کړله او ومغزوله، هم څلورو طرفو ته، هم شمال جنوب شرق غرب ته ساحه مو غټه کړله. او په دې کې هغه نقطې چې لازمه وه هغه از موږ د ملي اردو
بیدارو قوتو ونیولې د خلکو په منځ کې یا د کلو په منځ کې ملي پولیس حالت ځای په ځای شو.
تاسو څه ډاډ ورکوي چې بیا به دا ټول حمله نه تکرارېږي؟
زموږ د قوتو ترمنځ همغږي ډېره ښه شوې ده او موږ خاص تدابیر هم په دغه منوال ورته نیولې دي. ان شاء الله الرحمن زه خپل هیوادوالو ته دا ډاډ ورکوم چې دا دفعې به دښمن د دې مجال پیدا نه کړي چې کوم عمل ترسره کړي.
حقیقت صاحب د وروستۍ پیښو ته په کتو څونه زیان واوښتی هوایي ډګر ته؟ البته که تاسو نه زیان وشه که په دې اړه معلومات ورکړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه نقطه چې کوم عمل پکې اجرا شوی و هغه نقطه مربوط دی ملي اردو هوایي قوتو مربوط کیږي. دومره ویلی سم چې طبیعي ده په جنگ کې زیان موجود وي، ولی په هغه اندازه چې زیان باید رسیدلی و نه ده رسیدلی.
دا وروستۍ حادثې چې په اوس ولې او د نامنې ځینې پېښې چې وې د پر ځینو نړیوالو شرکتونو نړیوال پروازونو باندې هم تاثیر وکړي، او حتی داسې وویل شول چې ایر انډیا او د هند سپایس جیټ شرکتونو افغانستان ته خپل هغه معمولي پروازونه وځنډول. دا مشکل تر کوم حده پورې فعلا موجود دی؟
تر کوم ځایه پورې چې زه پوهیږم دا یو افواه دی او اکثرا د بعضو خلکو نه چې نفع لري دا نشر کیږي، ولی زه دا ردوم ځکه عملا زه په هماغه ورځ چې دغه انتحار چیان هغه لوړ پوړي هغه ته ننوتلی وو تعمیر ته، زه په داخل درم کې ناست وم چې یو الوتکه د یوه شرکت په هوایي ډګر باندې خپل الوتنه کوله. یعنی د دې انتظار یې درلودل چې کله چې جنګ آرام سي عادي خپل نشست اجرا کړي. دوی اواخوا دیدي چې افغانستان ته تګ راتګ ولري.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیتي تدابیرو په اړه مو د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو د قماندان حق نواز حقیار څرګندونې واورېدې.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسروال مخالفان د ورانکارو فعالیتونو په مقصد له مختلفو او فرعي لارو څخه کابل ښار ته ننوځي. د دې وزارت د وین مرسیال له سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هڅې تیزې شوې څو دا لارې معلومي او د مخالفانو د تګ راتګ مخه پکې ونیول شي. په دې وروستیو کې د کابل په ښار کې د وسروالو فعالیتونه خلک اندېښمن کړي دي. په عین حال کې د امنیتي چارو کارپوهان وي د ښار په کمربندونو کې د امنیتي ځواکونو بې پروایي د دې سبب شوی چې د دولت وسلوال مخالفان په اسانۍ سره ښار ته داخل شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په کابل کې له دوو وروستیو میاشتو راهیسې د وسلوال مخالفینو مسلسلو حملو دا پوښتنې راولاړې کړي چې وسلوال مخالفین څنګه او له کومو لارو کابل ښار ته راننوځي او انتحاري حملې کوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش دا مني چې وسلوال مخالفین کابل ته راننوځي، خو وایي چې دا وسلوال د کابل د سیر منامنو ولایتونو له پټو او فرعي لارو څخه کابل ته داخليږي.
د کابل د دروازو تدبیر جدی دی، خو کابل ښار له مختلفو لارو نور سیمو سره وصل دی. دښمن له همدې لارو کابل ته ننوځي، بیا هم هڅې کیږي چې ټولې هغه سیمې او لارې چې زیان ترې رسیږي پام ورته وشي.
ښاغلی دانش وایي مخالفین لږ توانېدلي چې په کابل ښار کې انتحاري حملې وکړي. دوی وایي مخالفین اوس مهال هڅې کوي چې په سړکونو کې ماینونه ځای پر ځای او یا موټرو پورې ماینونه ونخلوي، خو امنیتي ځواکونو ډېر ځلې د داسې پیښو مخه نیولې ده. کابل ښار په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو د راکټونو، وسلوالو حملو او انتحاري بریدونو شاهد ده. په دولسمه ناحیه کې د جمهوری ریاست د مطبوعاتي کارکوونکو پر موټر حمله، د کابل په هوایي ډګر د وسلوالو راکټي او ډلیز برید، او د قصبې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د سلاکارانو په کمپ کې دننه انتحاري حمله هغه پیښې دي چې په وروستیو څو ورځو کې وشوې او مرګ ژوبلی هم لرله. دې ټولو پیښو خلک اندېښمن کړي دي. دو تنو ازادي راډیو ته وویل
دا انتحاری شده د ټول افغانانو د تشویر ول دی، ټول مسلمانانو د تشویر ول دی. دولت باید دوه خلک کوم خلک چې دا جرم په ثابت دی چې انتحاری کوي عملیات کوي باید چې دا عدلي او قضایي معرفي شي.
همیشه مردمای غیر ملکی، مردمایی که اصلا طرف جنگ نیستن از بین میرن.
پوښتنه دا ده چې د امنیتي ځواکونو له چمتووالي او هڅو سره سره ولې د دې حملو مخه نه نیول کیږي؟ د امنیتي چارو څېړونکي وایي چې
امنیتی چارواکي په انتخاباتو بوخت دي او اکثر امنیتی مسؤلین په خپلو دندو کې بې غوري کوي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي چې د کابل ښار په کمربندونو کې د موظفو ارګانونو بې پروایي د دې سبب شوې چې وسلوال مخالفین په اسانۍ سره ښار ته ننوځي.
دا امنیتی کمربندونه هماغه خپل وظایف په شایسته شکل ترسره کړي، نو امکانات شته چې دا کنټرول رامنځته شي. خوب تعصب سره دلته هماغه مکلفیتونه دي هغه وظایف کوي ته سپارلی کېږي، د هغې دپاره نه داسې جدي کنټرول شته چې هغه تر څړنې لاندې ونیسي.
راپورونه وایي یوازې کابل ښار نه دی چې د وسلوالو مخالفینو حملې پکې زیاتې شوي، بلکه مخالفینو په نورو ولایتونو لکه هلمند، لوګر، پکتیکا، فاریاب او ځینو نورو کې هم فعالیتونه زیات کړي دي. افغان امنیتی مسؤلین وایي چې د مخالفینو د هڅو تر شا د پاکستان او ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ارګانونو لاس دی. کارپوهان تاکید کوي چې افغان ځواکونه د هیواد په سرحدونو کې امنیتی ځواکونه زیات او په ښو وسلو دې سنبال کړي، څو هیواد ته د مخالفینو د داخلېدو مخه ونیول شي.
آزادی رادیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په ختیځ ولایتونو کې د ملي اردو مسؤلان وایي چې د سه شنبه په ورځ د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټه الوتکه د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې بمباري کړې چې په نتیجه کې د دولت شپږ وسلوال مخالفان وژل شوي او ټپیان دي. په دې اړه تفصیل لسیمې درهولا انوري په ریپورت کې اورو.
د 201 سیلاب قولی اردو د دوه ملي واویان محمد هارونی سبزی ازادي رادیو ته ویل د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکه د سه شنبه په سهار د نورستان کامدیش ولسوالۍ په پتیګل کې برید کړې چې په کې یې څلور وسلوال وژل دي.
د اطلاع خواوې د بی پیلوټ تیاری په کامدیش کې بمبارد کړل، په نتیجه کې څلور تنه مخالفین وژل شوي دي.
هغه وایي تیر مازیګر د کونړ د شیګل ولسوالۍ په شینکوړه کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په امنیتي پوستا حمله کړې چې د طالبانو په برید کې ملي اردو ته کوم زیان نه دی رسیدلې، خو د ملي اردو په ځوابي ډزو کې دوه برید کوونکي وژل شوي دي. یوسف زیوای په دواړو بریدونو کې ولسی وګړو ته هم کوم زیان نه دی رسیدلې. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دولت د یاد داوی په اړه څه نه دی ویلي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د افغانستان د ملي شورا د ولسی جرګې غړي د اوړي د یو نیمه میاشتې لپاره خپل رخصتي پیل کړه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال صدیق عثماني ویل چې وکیلان به د رخصتۍ په موده کې خپل سیمو ته لاړ شي او هلته به د خلکو ستونزې له نږدې وویني. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوهان وایي د ولسی جرګې غړیو د نورو دورو په مقایسه په دې دور کې کم کار کړی، ځکه وکیلانو په یاد دوره کې زیاته غیر حاضري هم درلوده. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي شورا د ولسی جرګې غړیو د 14 تقنینی دور په اوم کاري اجلاس کې 250 عمومي، یو پرانستون کې او درې فوق العاده غونډې درلودې. د دې جرګې لومړی منشي سید اکرام چې د دوشنبه په ورځ یې عمومي غونډې ته د تخنینی دورې راپور وړاندې کاوه وویل په دغه دوره کې ولسی جرګې د قانون 28 مسوبې تصویب کړې دي.
د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې په دې موده کې ټولې 250 عمومي غونډې کړې دي چې یو پرانستونکې درې فوق العاده نه استجوابیه او نه دیرش عادي غونډې دي. د قانون جوړونې په برخه د ولسی جرګې عمومي
د ولسی جرګې شپاړسم تخنینی دوره 15 میاشتې وه چې د 1392 کال د هوت له 14 پیل او د روان مریض کال د اسد تر 1 دوام درلود. په همدې حال کې د سیاسي او حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د ولسی جرګې غړیو په تیر کاري دور کې په لازم ډول خپلې دندې سرته نه دي رسولې. د چارو کتونکي زیا بومیا وایي د دې جرګې غړي تر ډیره د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مصروف وو او د جرګو غونډو ته به نه حاضرېدل.
یو عمده بحران چې په دغه تخنینی دوره کې و عدم نصاب و. هر کله به د نصاب له نه موجودیت سره کارونه دلته ټاکنی کېدل او دوه دوره ټاکنې رامنځته سولې. وکیلان سره د دې په جای چې خپل تخنینی کارونه او فعالیتونو ته لاس واچي دوی تر ډیره حده په سیاسي کمپاینونو او سیاسي هلو ځلو منډو رو کې بوختونو بنان موږ کولای شو چې په اتوماتیک شکل باندې بیلانس د نورو تخنیه د اروپا دی باندې وحین یا چاپ.
د افغانستان د قوانینو لمخې د ملي شورا غړي په کال کې دوه واره یو ځل د ژمي او بل د اوړي په موسم کې یو نیمه میاشت رخصتي لري. وکیلان د رخصتیو په موسم کې خپل ولایتونو ته ځي چې هلته د خلکو ستونزې له نږدې وګوري او هم د دولت له پراختیایي پروژو نه لیدنه وکړي. خو د خلکو لخوا تل دا انتقاد شوی چې ځینې وکیلان د رخصتیو پر مهال هم په خپلو کارونو پسې ګرځي او د موکلینو ستونزو ته پام نه کوي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پر دې سربېره چې د ایران دولت د اعدام د سزا څخه د جرایمو د مخنیوي لپاره استفاده کوي او د دې سزا پلوي کوي، خو دا هیواد په دې وروستیو کې د اف کوونکو او بخونکو شاهد دی. په دې وروستیو کې د وشل شو کسانو کورنیو قاتلینو ته اف کړي، خو آیا دا کار په رښتیا هم د ترحم له وجې کیږي یا که د دې تر شا کوم نور وجوهات هم شته؟ د ازادي راډیو خبریال ګلنار اسفندیاري په دې حقله رپورټ برابر کړی چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ټاکل سوی و چې د اپریل د میاشتې په 14 د بلال د ژوند اخري ورځ وي. بلال 9 کاله مخکې د یو بل ځوان سره د لاس او ګریوان کې دوه وروسته هغه په چاقو وهلو وواژه. وروسته له پیښې داسې وټاکل سو چې بلال په شمالي ولایت مازندران کې د وژل سوي د کورنۍ د غړیو له مخې اعدام سي. خو د اعدام د سرته رسېدو څو شېبې مخکې د وژل سوي کس مور بلال وبخښي. له هغه وروسته په ایران کې دا صحنه څو ځلې تکرار سوه او ایرانیان د داسې بخښنو او افو شاهدان دي. هنرمندانو، د تلویزیون مشهورو څیرو او د بشري حقوقو فعالینو له خلکو غوښتنه کوله چې د هغو خلکو ژوند چې د اعدام له خطر سره مخامخ دي وژغوري. رسنیو هم په خپلو خپرونو کې خلک ترحم ته هڅولې دي. د بلال په قضیه کې د عادل فردوس پوری په نامه یو مشهور ایرانی نطاق د میلیونونو لیدونکو مخې ته د بلال په ګټه تبلیغات کړي او د هغه لپاره یې د عفو غوښتنه کړې وه. د اصلاح طلب شرق ورځپاڼې د راپور پر بنسټ یوازې 13 هفته نه کسه چې په اعدام محکوم سوی و د وژل سوی کسانو د کورنیو لخوا وبخښل سول. څېړونکي وایي چې د اعدام پر ضد یو کمپاین په دې حق له خپل رول لوبولې دي، خو پیسو هم خپل ښه رول درلودي. د ځینو تورونو کسانو د مدافع وکیل عبدالصمد خورمشاهي چې د ایران یو مشهور څارنوال دی وایي هغه چې رسنۍ د ترحم یو څپه بولي په حقیقت کې تجارت دی. د ایران د بشری حقوقو د ادارې ویان محمد امیر مقدم وایي دا څرګند نه ده چې څو ځلې عفو د پیسو په بدل کې سوي دي. دی وایي
چې از یک طرف اعدام های مربوط
له یوې خوا له قصاص سره تړاو لرونکي اعدامونه زیات سوي دي او له بلې خوا د بخښنو کچه هم زیاته سوي ده.
ترویج بخشش
مقدم زیاته کړه په هغه کچه چې د ایران دولت غواړي د اعدام سزا پر مخ بوزي هغه مره یو متضاد دود رامنځته سوي دي. معنا دا چې د رحم او بخښنې دود هم مخ پر وړاندې روان دي. د اسلامي قانون پر بنسټ چې په ایران کې عمل کیږي د قاتل کورنۍ کولای شي د وژل سوي کس کورنۍ ته د فدیه پور کولو سره د قاتل ازادي واخلي. په ایران کې د فدیه رسمي کچه 150 میلیونه تومانه یا 500,000 ډالره ده، خو کېدای شي دا کچه تر دې هم لوړوي. د راپورونو له مخې د بلال په قضیه کې د وژل سوي کس کورنۍ 300 میلیونه تومانه ترلاسه کړي دي. ایرانی څارنوال عبدالصمد خورمشاهي وایي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د ځینو قضیو څخه یې ترلاسه کړي دي، ډېرې قضیې د پیسو په بدل حلیږي. د ویل چې رسنۍ باید خلک دې ته وهڅوي چې د افو په بدل کې ډیر پیسې نه اخلي. د ایران لوی څارنوال غلام حسین محسنی د اپریل په میاشت کې ویلی وو چې د 2014 او د 2014 کال د مارچ د میاشتې په منځ کې په ایران کې 358 خلک د افو د قانون له مخې بخښل شوي دي.
تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو او دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د روزي د مبارک میاشتې په مناسبت ځانګړې پروګرام او ورپسې ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو اوس 4:30 بجې دی لجنګه.